کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. په دې خپرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس بحثونه پیل شوي، په کندوز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوي، او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نکړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی د دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل د حمایت قرار بگیرند، به اخراج اجباری و دیپورت مواجه نشوند. دای وای هلمنیو د افغان کډوالو ملاتړ وشي او لجبران اخراج سره مخامخ لجبری اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د لهغه افغانانو سره چې په خپل خواخ خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمینه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، تر هغه چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه برابرېږي، د نړیوال ټولنې او د یو ان ایچ سی آر لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی، له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او په پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره په ګډه خبری کانفرنس کې وکړه. دا وایي موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړي دي. دوی هم د هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو، یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کیدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت یې لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بلې خوا د کندوز د امنیه قمندانۍ یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې تر 70,540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 1,000 کسان مړ شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جین پینګ تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي وو چې له هماغه پایله یې د دې ویروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سند ژبې، کاوش تلویزیوني شبکې او کاوش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې ډیری د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناحله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کښیني. ښاغلي روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغو فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کورا سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال وای د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د ډیرا کډوالو له کمپونو پیل شوه. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مو هم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والی او د والی د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبره وو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دلته نو ماته هیڅ گزارش توک نه راکې، هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. سموک غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي تر هغه تال چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشراتلی. د ښاغلی دانش لقوله په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوه او ترهګری پیاوړی کړی ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هوادی په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال امید ظهیرمل پر راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپلو پټنځایونو په لمانځوړو پورې اړه لري.
اگر طالبان پایگاه ها و پناهگاه
د وایک طالبان خپل پټن ځایونه او زاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه رټل سره خپل اړ کی همداسې وساتي او خپل پټن ځایونه او زاله لمنځ یونسي او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شي راتلای. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتې خوالي پای غواړي. خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه به د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت، خو دا یې هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده. عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي، ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي. دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو. اجازه راکړئ چې ووایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده. هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم، خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیا یې وه. زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه ده نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لیک لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمېدو او تر خواهې د بین الافغاني خبرو پیل اوربند او د تلپاتې سولې سبب شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل د وایدا په افغانستان کې د یو نوی فصل پایل دی، خو د کار پای نه دی بلکې یو پایل دی چې موږ یې هر کله ملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روښانه کړی او د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو حکومت متن لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت تل په زلون ویلي چې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې سي کرښې دي. بله تکل سک
ډېر زیاته مننه امید ظاهر مل. قدرمن اوریدونکو، په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل. دوی دا څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات واوریدل. خو راځي د ازادۍ راډیو د خبریالي ډیوی نادر پر راپور کې واوري چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. بلې ډیوی،
بلې، په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش خبري وکړې او د افغان کډوالو له کوربنو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلی دانش دا هم وویل چې د کډوالو راستنېدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي او باید بشري حقونه یې تر پښو لاندې نه شي. راستنېدنه باید داوطلبانه وي، نه په ګروپي او اجباري ډول. باید تدریجي ترسره شي او منظم مهالویش ولري.
ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د اوګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود. د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي، کوم چې په هغه هیواد کې یې کړې ده. پاکستان کې د افغان کډوالو سلویښت کالو پوره کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیز ګونتریس هم ګډون کړی و. انتونیز ګونتریس وویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغم کړي. د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لوري شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی. په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو مخې دا مهال په پاکستان کې تر 15.1 یو ملیون زیات افغان کډوال مشتي چې ډیره یې رجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 800,000 کډوال رسنیږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونو افغانانو د رستنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول وروسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناه اخیستونکو مهنیت لخوا جوړ شوی که سول ټینګه شي پر بنسټ به د 2000 کال له پیل د 2015 کال تر اخره پورې د کال یو میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
سال یک میلیون از هموطنان عزیز ما برخواهند گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنوي رخصتوي لامل ولاړه ده او ټاکل شوی ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالی کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوه. قدرمن اوریدونکو، د ډیوه نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کنفرانس څخه جزئیات واوریدل. دا کنفرانس مهم بلل شوی. په دې کنفرانس کې چې دوه ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څانګو په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بنن د دې کانفرنس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو ووري.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوس په نکرخې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگا واټ یو لاند غدي چې هغه به د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیږدول کیږي. پاینده
د ښاغلي مسجدي په خبره پریکړه وسوه چې په راتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگا واټ په ظرفیت د برېښنا د مزي لیږد هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره همداشان دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په عشق آباد ښار کې به د مارچ په میاشت کې ترسره سي چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې له 350 زیاتې وړې او غټې شنې خونې جوړې سوي دي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وړې او غټې شنې خونې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوي دي. د نوموړي په خبره دا شنې خونې د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیلو موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوي چې پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوي دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړې توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزې د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلی دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورځوي وینړیواله مسلې ته، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅکله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلي روحاني پرون په یو خبري غونډه کې ویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې دا هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې د فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکسای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
دی ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي. خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورسته نشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښود او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړي چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذی براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یکشنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ورځو نور راپورونو ته د روزګان رسیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسد الله سعید ورسره د مور او مېرې چلن کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستې دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایته دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات نصری د دغه ولایت پر والی محمد شفیق اسد الله سید تور پوری کوي چې له دې څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات نصری نن له رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل لکه چې د دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دي کړي.
والا جوال صاحب اتمن یو ملاحظه لري. مشکل هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وای تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستې دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې شي. خوای والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټول کارونه چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلېما یا عبادت سب کارونه مخته وړي معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دی دلته نو ما ته هیڅ گزارش څوک نه راکوي نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستی دی هغه ته عبادت وکړ دی که نور ته وکړ دی په دې کې زه نه پوهېږم باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري فساد اداري لري فساد اخلاقی لري
د اورزګان د والی ویان زړګي بادي به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون د حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي ای بادي د مرستیال والی هغه خبري رد کړي چې ګڼي والی د لد سره تعصبي چلند کوي او یاد یې هم لد څخه خپل واقعونه اخیستي وي د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړ چې بې کفایت دی
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی مرستیال دی اوس هم مرستیالو پخوا هم مرستیالو بنا ان دهغه صلاحیت سره هیڅ کم چاچنه دی کړی هغه خپل هغه صلاحیت لري بنا ان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی سرپرست د ادارې پرېښود نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه و رسول بنا ان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي و چون هغوی خوابدې سی و د دغه بعضی منفی موضوعات له عمله ښاغلی والی صاحب مستوفی د ولایت سرپرست ټاکل دی تر څو والی صاحب بې اعتراضي چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفی د سرپرست والی په توګه ټاکلی دی شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
تاسو له پیغامونو
هلمند سپنګین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم زما دغه علم ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه به چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکولی شي موږ دغه څه پاتې یو موږ اړیال پسې دي موږ څوک موږ چاره څه د ولسمشر غني صاحب مې ساحله ده
سلام
زه عبدالله تسکیم زابل ولایت د شهید سلیم تلیفون در کړی زما هیله یا خواهش مې دا درې بلې چې چارواکو دغه زموږ د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک ډېر سخت خراب د کنډ کپر د بزر په دار سره والی شي راشي زموږ سره نه یې ژمنې وادي وکړي لیکن زه یې په کوي ما د خدای په خاطر هغه چارواکو پورې ورسوم چې دا خدمت راته وکړي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې په خبرو کې د ولس ونډه باید زیات شي دوی نن او بخې دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقه پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې د نننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نیشنل مملکتونو د فیصلې لخوا.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیر کاله مخکې امریکا روسانو وتل دی، اوس کله جنګ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک ووزل شول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بل وو. نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي که په هر نوم باندې د دغو نه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسو په بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. د کندز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په دغه برید کې یوازې 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او وایي چې برید په شاه تمبول شوی. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ته اچ شوي پیښې تر 10540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبه 1710 کسان مړه شوي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د مظاهرو پر مهال څه باندې 100 تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کښیني.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنې. زما رایا زما حق یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو زیکر مولا اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او سید افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ل 1,013 مشکوکو رایو څخه 10% او ل 1,02,012 رایو څخه چې لټاکلې نیټې مخکې او وروسته کارول شوي 15% ځانګړي تفتیش تزي. تیر ورځ دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو په یو ګډه غونډه کې د کمیسیونونو تخنیکی ټیمونو ته هدایت وکړ چې د پریکړو د تطبیق پروسه پایل کړي او د وروستیو پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. د دې ونی زما رائے زما حق خبرونه کې پمدي مسایلو باندې بحث کوو. د محلونو د بیا څېړنې او دغه شان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې چې دغه پروسه څنګه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د سمیرا ساد، دولت جوړون کې ټاکنیزې ډلې استاد مصطفی آریا او د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغه احمد زئی لمون سره په د نن ورځې په خبرونه کې ملمد ټولو ته هرکلی او خرغلاس وایم. حق پرست یب که پایلې لتاسو نکو. دغه پروسه چې د بیا شمیرنې 13 ورځ ټاکل شوې وه چې د چهارشنبه په ورځ باندې به بیا څېړنه پیل کیږي او بیا شمیرنه به پیل کیږي، فکر کوم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، کله به دا پروسه بیا پیل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب، تاسو
ته درانه میلمانه او د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته شکایتونه د رسیدګي کمیسون و پیسلې راوستولې. اوله پیسله د 1,20,000 په اړه باندې وه. 1,20,000 د 293 محلونو د ویژه تفتیش په اړه او د 1-5 د رایو د تفاوت موضوع د فزیکی ریزلټ شټونو او د الکترونیک ریزلټ شټونو ترمنځ او اضافه تفاوت د رایو تر 15 د دغه مورید کې مشته فیصله ورسیدل. د پنچیر ولایت د یو شمیر کارمندانو د جریمه موضوع او د فاریاب کې څلور محله باطل لانول. په کل کې و پیسلې د افغانستان مرکزی دفتر ته ورسیدل. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ریاست درولن شای چې اجرایی برخه د خپل اقدام تر سره کوي. د تحلیل تجزیه په نامه باندې یو کمیټه رامنځته کړل. د دوی دغه و پیسلې تحلیل تجزیه سول په مختلفو کټګوریانو باندې وویشل سول چې څومره مراکز باید تفتیش او بشماری سي، څومره مراکز تنها تفتیش ویژه سي او څومره مراکز تنها موږ تفتیش کو. چې په مختلفو کټګوریانو باندې د څلور د ولایتونو په سطح باندې دا تحلیل تجزیه تر سره سول او څلور د ولایتونو ولایتي رئیسانو ته هدایت ورکړل سو چې په ټولو ولایتونو کې دوی لاس په کار سي او دوی چمتووالی ولري تر څو دغه و پیسلې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون تطبیق سي. کله چې تحلیل تجزیه کمیټه خپل کار پای ته رسي، یو گزارش د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته ورکوي او ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری هم ریاست دارالانشا ته د تطبیق لپاره هدایت کوي. موږ درې ورځې مخکې هم چمتو وو تر څو د 1,20,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,20,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه د یو مشخصې کمیټې پرامنځته کولو کې اقدام وکړو. چې په دې برخه کې موږ یو مهنګي رامنځته کړل شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ. 13 ورځ دواړو کمیسونونو رهبري خپل په منځ کې یو مشترکه جلسه ترسره کړل. په دې مشترکه جلسه کې دوه نقطې مطرح شوې. یو دا چې دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه چې رامنځته کیږي دا به یو مشترکه کمیټه د دواړو کمیسونونو ترمنځ تر څو دغه و پیسلې د شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون د فیصلې مطابق تطبیق سي، عدالت پکښې تامین سي، مشروعیت ولري او ټول جناو ته قابل د قبول. او دوهم نقطه کې اجازه اکرام صاحب زدا واضح کوم. دوهم نقطه د یو طرحې و چې د دارالانشا ریاست شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون رهبری ته او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته یو طرح پیشنهاد کړل چې په هغه طرح کې د 1,20,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه باندې شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل په فیصله کې ویلي دي چې 10% د نمونې په ډول باندې دغه مراکز او محلات ویژه تفتیش 10% او 15% هم د 1,20,000 ارقامو په اړه باندې. اوس دغه 10% مشخص کول او 15% مشخص کول د څلور دیو شو ولایتونو په سطح باندې دلته باید موږ یو طرح باید ولرو چې دا څنګه مشخص شي چې بیا د ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه انتقاد ونه سي چې هغه مراکز او محلونه ټارګټ شوی دي چې هغه د یو ټاکنیز ټکټ په خوښه دي. په دې برخه کې باید عدالت رامنځته نو یو طرح رامنځته سوله چې پر دې طرح خبرې موسولې چې دا به تصادفاً په هغه وخت کې چې کله دوی لاس په کار کیږي مختلف مراکز او محلات به ټارګټ کیږي او هغه به ویژه تفتیش تسي چې دغه طرح په کل کې تایید سوه. او نن هم دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه خپل کار را پیل کوي. د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د څر د بنسټونو او مطبوعاتو ناظرین فعلاً هم په کمیسون کې شتون درلودي او موږ وکړای سو چې نن ویژه تفتیش را پیل کړو.
یعنی تر دې د مپوري ځنګړې څېړنه او د غشان دراو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې.
هغه هم نن په رسمي بڼه باندې موږ پیل کوو. ټول ناظرین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر کې حضور لري. د دوی تر نظارت لاندې مشترکه تخنیکی کمیټه به د 1,20,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,20,000 بایومیټریکي معلوماتو په اړه نمونه گیری کوي او ویژه تفتیش به پیل کړي.
ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو. سمیرا رسا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د کتاستو راشو څه چې حق پرسته وي چې تر دې دمه د دغه وو پریکړو په اړه باندې دوی د تحلیل او تجزیه کومه کمیټه رامنځته کړې ده
کار پیل کړی دی، فکر کوئ چې تر دې دمه کوم څه چې روان دي سم روان دي؟
سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او همدارنګه ستاسو ګران اوریدونکو ته. موږ ته قانون مهمه ده، او تر اوسه چې د شکایت کمیسیون خپل تصمیم نیولی دی دغه د جنجالي اراو په اړه، هغه نه موږ استقبال کوو، ځکه چې د بیا د تفتیش اړتیا وه چې هغوی باید دا تصمیم ونیسي، او دغه مسله د ټولو ټاکنیزو ډلو او د کمیسیونونو دواړه کمیسیونونو ترمنځ په یو اختلافي مورد بدل شوی وه، او له دې تصمیم چې د شکایت کمیسیون دغه په اړه نیولی ده موږ له هغه استقبال کوو، او هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه په یو همغږي سره د قانون او طرز عملونو پر اساس دا تصمیمونه عملي کړي، تر څو چې د هغه پایله چې بیا اعلانیږي د ټولو طرفونو د قناعت ول وي او همدارنګه د خلکو د قناعت ول ګرځي.
ډیر زیاته مننه احمد صاحب. ستاسو ټاکنیزې ډلې تر نورو ډیر شکایتونه ثبت کړي وو، فکر کوئ چې دا کومه پروسه چې تر دې د مخبر سپ تشریح کړه سمروانه د تحصیل پروسې تر دې د مرضی است؟
لمن غهيله توقع دا و چې د قانون مطابق کمیسیونونه د وی منظم همغږي په صورت کې ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته یو پایله په لاس کې ورکړي، او دغه یو لوی خبر او پروګرام نور پای ته ورسیږي. لبد امرغه چې د شکایتونو کمیسون هغه توقع چې مونږ درلودله چې هغه مونږ نه وایو چې یو لک وو ډیر زره راي د هر ټیکټ په ګټه کې پتاوان وي، یو لک 2000 کې د هر چا په ګټه کې پتاوان وي، که په غوږ کې د مونږ توان هم وو مونږ ویلې چې 299 محلونه وي، یا نور دغه شپږو موارد چې حق پرسته محترم مرته اشاره وکړه، د مونږ غوښتنه دا و چې دا باید په قاطع شکل باندې اعلان کړي، او که معلومات لریم باید وایي چې دا بایومټریکي پاک رای دي او باید شامل کی او نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کی، او کنا پاک وي معلومات نه درلودل دغه بحث رامنځته شوی و، د جنجالي رای نوم پکې خودل شوی و، څلور پنځه میاشتې د افغانستان د خلکو وخت ځای ک دا رای باید باطل شوی وای.
اوس له روانه پروسس هم راضی است
نو اوس کله چې فسادي موضوع را لاندې نمونهګری په شکل باندې چې دا د نمونی په شکل د بیلګې په توګه باندې مثلا یو لک وو ډیر زرو، یو لک 2000 همدارنګل د نورو دغه 15 برخونه لس فیصد او 15 فیصد باندې، دا د موږ په نظر باندې چې یو بیا عدالتي ده او دا قاطع فیصله نه و، د افغانستان خلک نور هم یو وګ ناورین تبوتل چې دغه فیصله په قاطع شکل باندې شریک نه کړه، او دا د وخت زاید او قانون سره په ټکر کده. د قانون کوم ځای کې راغلی د 40% د افغانستان د خلکو پر رای باندې تاسو دا یو ریشخنده، مثلا 10% ز په پروګرام کې نسم چې دا به شمیرنن لوسی او دا به تفتیشم وسی، او ولی برسیدیم وسی، ولی 50% یا 90% د رای دی پاتسی، دا یعنی یو بی عدالتي ده.
یعنی غوښتنه دا چې ټوله باید
ټوله رای باید کچیرت اول خو مونږ غوښتنه دا و چې کدي مونږ په ګټه وک پتاوان و دي ټاکنو ټیکټون لپاره بم قاطع فیصله وړاندې کړي، ویلې چې دغه رای ټولې باطلې درې لګه، یا بمبیلی و چې په دغه مواردو کې دغه رای شامل دي یا دومره مثلا باطلې دي، یا بم پاکي او ناپاکي بم سره جلا کړي وي، قاطع رڼه فیصله بم کړي، دوی یو ګونګه فیصله د افغانستان خلکو ته ورواچوله. حمید ټاکنو کمیسون بیا په جنجال کې واچاو، دوی بیچارهګان مجبور دي چې وس ورته بیا د طرح باندې کار کوي، بیا ورته کمیټه جوړي، بیا ورته تخنیکی کمیټه جوړي، بیا ورته د تحلیل کمیټه جوړي، او دا په دې باندې بیا په میاستو باندې وخت نیسي چې د لسور دوه ولایتونو د معلومات راټول کړي، او دا واست پکې چې 15% څنګه راوباسي، او بیا د 15% نه پاک او ناپاک څخه
خلک،
او دا څنګه نمونی په شکل باندې
بیره مننه بیرته راګرزو د دولت جوړون کې ټاکنیز ډلې استاد مصطفی آریا د پروسی پاړه کتا سیمه ته لاندوای چې پروسس تاسو په نظر باندې تر دې د ما څنګه روانه ده، او د کومي پریکړې کته هم احمد صاحب وایي چې دوی ته بیا هم تقریبا د منلو وړ نه دي، استاد ټاکنیز ډلې پاړه څه نظر لري؟
ګورې دی دولت جوړون کې ټیم دی کمپاین تر پایا تر اوسه پورې مونږه دی ولسواک ټیم په توګه د دوانو کمیسیونونو په چارو کې هیڅ نو لاس وهنه نه دی کړی. وس چې دغه د شکایت کمیسیون دغه تصمیم نیولای چې د یو لک و د زړه رایو په حق لبان دی، او یو لک 2000 رایو په حق لبان دی، چې 10% او 15% دا باید ځانګړي سیډن ته ولاړ سي، د نمونږ دی د پر حمایت کوو چې دا د دوی حق ده، قانون دوی ته حق ورکړي چې دوی خپل په چارو کې مستقل اوسيږي، ځکه زموږ په نظر باندې دغه دوه کیسونه مشکل حل ده. در ملوک رسمي نامه لګلې ده چې یو لګه او د اجازه دا حتی تلاش ته قلب نه دي شوی، دلته په انګلیسي کې ډیر راغلي ده چې اټمپټ افراد ثبات اټمپ نه دی شوی. نو اوس چې کمیسیون غواړي د ثبات هوام پالن ټیم دغسې د افغانستان د ولس قناعت په خاطر دغه 10% لاړ سي دوی هلته څېړنه وکړي ځانګړې چې وګوري هغه درې شیونه چې کمیسیون په نظر کې نیولی چې ریزلټ شیټ جورنال او بایومیتریک رایه ده چې دوی دا لري که نه لري. زموږ په اند باندې دغه دوه کیسونه دواړه کیسونه هم ریزلټ شیټ لري هم جورنال لري هوا بایومیتریک رایه ده د افغانستان د ولس رایه ده. دغه 15% څېړنه چې په 1200 باندې کمیسیون کوي دا دې لپاره ده چې د افغانستان د ولس قناعت حاصل شي. بغیر له هغه نه تاسې په قانون کې په هیڅ ځای کې نشي راتلی چې په هغه ځای کې چې بېنظمي د وخت بېنظمي پکې اوسېږي تاسې یو لږه 2000 رایه د افغانستان د خلکو دا باطله کوي. دا فرمایشونه چې ځینې ټیمونه ورکوي دا دې لپاره ده چې دوی غواړي په دغه رای ټیټ سي دغه سخت ټیټ سي او دوی د ټاکنې دویم پړاو ته یوسي. خو زموږ په نظر باندې چې څومره هم تلاش وشي دې دور کې مونږ بایومیتریک دستګاوې درلودلې ټکنالوژیک رایې دي دلته ولس راغلی رایه ورکړې ده. مونږ دوه کمیسیونونه لرو هر څومره چې ټیمونه فشار پر دوه کمیسیونونو باندې راوړي د افغانستان د خلکو سپین رایه څوک نشي تورولی. دلته خلک راغلي دي په شپږم د تلې دغه لوی خطر ځان باندې منلې رایه ورکړې ده. مونږ د خپلواک ولسواک ټیم په توګه باندې د افغانستان د خلکو د هر رایې نه به ساتنه کوو. محلونه داسې ول چې هغه بایومیتریک اطلاعات مرکز ته نو انتقال شوی هغه کارمند هلته لکه غفلت کړې وه داتې پاتې شوي دي چې دغه اطلاعات مرکز ته ور ولیږي. یا مثلا نږدې 1500 اس ډي کارتونه ورک شوي دي 200 ډیوایس ورک ده. تاسو اوس په قانون کې هیڅ ځای کې نشي راتلی چې د یو کارمند د غفلت پر اساس باندې تاسې دغه رایه مثلا باطله کې یا په نظر کې ونه نیسي. نو غوښتنه زموږ د دواړو کمیسیونونو دا ده چې هغه نور محلونه کې چې موږ پکې هم شکایت ثبت کړي وو او هم پکې استناف خواهي مو کړي وو دغه نور محلونه باندې توجه وسی هلته د افغانستان د ولس رایه ده. دا چې د هر ټیم په ګټه باندې دا دې باندې موږ بس نه کوو خو د افغانستان د خلکو رایه چې د اساسي قانون د دردشم ماده پر اساس باندې چې هلته ټاکن یعنی انتخاب کول او انتخاب کېدل د افغانستان د خلکو د حق ګڼلې ده دغه پر اساس باندې باید دغه محلونه چې دلته رایه شته دي دا باید په پام کې ونیول سي او دا رایه باید سخت بیرته راوړل سي.
ډېره زیاته مننه اغلی سمیرا رسا. بنسټ ته دغه و پریکړې فکر کوي چې قانوني بڼه درلودله ستاسې بنسټ په اړه باندې څه نظر لرلو سره دی چې مخکخ انتخاباتي ټیمونه دواړه تقریبا د پریکړو په اړه لا هم شک او تردید لري او ځینو ته د منلو وړ دي ځینو ته د منلو وړ نه دي. بنسټ څه فکر کوي چې دا قانوني بڼه لري که څنګه؟
موږ ځینفه په پروسه کې نه یو که شکایت کې میسون هر تصمیم چې نیسي د قانون او طرزالعملونو پر اساس دا د هغوی صلاحیت دي او ټاکنیزو ټیمونو هغوی حق لري چې خپل اندېښمن او چې ومني یا نه مني. خو موږ د څارونکو د بنسټ په توګه یوازې د تخنیکي لپاره پروسه نظارت کوو چې په پروسه کې په کوم ځای کې د تخنیکي مشکلات شته دي هغه ته یو مشخصه تګلاره پیشنهاد کوو په دواله کمیسیونونو کې بیا یې هغوی هغه عملي کوي.
خو په تخنیکي لحاظ
ما خپل وینا مې کړې دغه په اړه بیا تکراروم چې د شکایت کمیسیون د دغه جنجالي اراو په اړه چې هغوی تصمیم نیولې دي چې باید تفتیش ته لاړ سي او همدارنګه چې هغوی د بیا ځینې محلونو او مرکزونو د بیا شمیرنې تصمیم نیولې دي او دستوري ورکړې دي. موږ له هغه نه استقبال کوو ځکه چې دیا تفتیش ته اړتیا درلوده او د شکایت د ټاکنیزو ډلو هغوی خپل شکایت هلته ثبت کړی و د هغه په اړه. نو د شکایت کمیسیون د قانون پر اساس باید دا تصمیم نیولی وی چې دا تفتیش ته لاړ شي او په یو ځانګړی کمیته باندې چې هغه د دواړو کمیسیونونو نه او همدارنګه د تاکنیزو دلو نمایندګانو او د څارو پنځتونو نمایندګان هلته شتون ولري، دا تفتیش ان شاء الله پس له تفتیش نه چې هغوی هم هلته شتون ولري بیا هغه د منلو ول وي.
ډېره زیاته مننه. حق پرست صاحب، کله چې موږ د 300,000 رایو په اړه باندې خبره کوو وایو چې 300,000 رایې جنجالي رایې، دلته بیا یوازې د 1,500 رایو او د 1,200 رایو باس ډېر ګرم وي، دغه پاتې نورې رایې اصلا کومې رایې دي؟ او ځکه دا دواړه که جمع کو خو دا تقریبا 2,09,000 رایې کیږي او موږ خبره کوو د 300,000 رایو، دغه کلک په تخنیکی شکل باندې پلانټو
دی. ډیر مننه. د 300,000 ارقامو کې موږ درې کټګوري ارقام درلودې پدې کې، یو 1,05,000، 1,02,000، 6,000. 6,000 خو مول چې په سیستم کې خپل هغه سیستم حساب کړل، ځکه چې هغه معلومات ډیر نیمګړي و. د 1,02,000 په اړه باندې ډارملو کمپنۍ هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون ته ایمیل را لېږلې چې دا د کرنټین سوو بایومټریکونه چې شاوخوا 2,000 بایومټریک کرنټین سول. ولې کرنټین سول جناب اکرام صاحب؟ یو بایومټریک نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ کار نه کړی. د یو بایومټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي، جام سوی، یو بایومټریک برق خلاص کړي، یو بایومټریک مثلا په سافټویر کې یو مشکل پیدا کړي دی. دغه سي 2,000 بایومټریکونه د ټول افغانستان په سطح موجود و چې 1,05,000 ارکان د دې دوو بایومټریکونو څخه رامنځته شو. نو دلته یو مکتوب رسمي ډارملو کمپنۍ ټاکنیزو ټکټونو ته موږ ته واستو چې دغه 1,05,000 بایومټریکي معلومات د کرنټین سو بایومټریکونو څخه دي او موږ پر دې باندې د تقلب شک نه لرو. دلته و چې ځینې ټاکنیزو ټکټونو ته دغه یو سوال پیدا سو چې ولې ډارملو کمپنۍ د 1,05,000 ارقام نوم اخستی. زه د احمدزي صاحب ځینې خبرو سره موافق یم چې که مشکل نه و نو ولې 1,05,000 ارقام رامنځته کېدل؟ اما مشکل موجود نه و، د دې په خاطر چې دا یو تخنیکي او همدارنګه یو د ټکنالوژي یو کمپنۍ و، هغه غوښتل چې دا هر څه مشخص کړي. 1,02,000 په اړه یې وویل چې دا موږ د دې د وخت د تضمین تاسو ته نسو درکول، چې آیا دا به د انتخاباتو په ورځ باندې دا رای استعمال سوي او یا که د پشپکی د بایومټریکونو ته دا ارقام داخل سوي. دلته و چې موږ د 1,05,000 په اړه او د 1,02,000 په اړه باندې بررسي را پیل کړه، چې د بررسي څخه وروسته د مختلفو پریزنټیشنونو څخه وروسته د کنفرانسونو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نه په 1,05,000 رای کې موږ ستونزه لرو نه په
1,05,000 رای. چې تاسو یاد کړئ چې د دې مسله اصلا بحث تړل شوی دی، نو دې وروسته که موږ کله د 300,000 رایو جنجالي رایو پاړه باندې بحث کوو نو باید 300,000 ونه وایو، یعنی 1,09,000 رای دي، 2,09,000 رای دي، یعنی جنجالي رای چې دي
جنجالي. بلې، او په 6,000 کې هیڅ ټاکنیز ټکټ سوال نه لري، ځکه هغه خپل سیستم حساب کړی دی.
ډېر زیاته مننه احمد صاحب. کوم جنجال چې په کوم رایو باندې دی اوس حق پر صاحب دا موضوع په ښه شکل باندې تشریح کړه، که دا رای معتبرې وبلل شي ساسو ټیم خبرګون به څه وي؟
معتبرې که بلل کېږي هغه قانون مطابق موږ هیڅ مشکل په دې کې نه لرو. ولې د موږ غوښتنه شکایت چې سب سوی د شکایتونو کمیسیون په ارتباط باندې موږ یغو ته ویلي وو چې که دا د موږ په ګټه که په تاوان، دغه 300,000 یا دا 298 یا دا 386 محلونه، دغه د محلونو د آراو دغه مسله چې ده، دا موږ نه در رامنځته کړي، نه آریا صاحب دولت ساز رامنځته کړي، نه کوم بل چا، نه تاسو، دا درملو کمپنۍ دغه موضوع رامنځته کړي. دوی چې کله په دې باندې پوه شي چې تخنیکي منطق یا بحث د قانون مطابق نه لري، بیا سمدستي، یعنی تقریبا له پیل څخه چې زه په دې بحث کې یم، 3-4 ځلې د ثبات ومپالنې په ټیم باندې دغه تورونه ولګول او دا خبره یې وکړه چې دوی غواړي چې دغه مسله اوږده کړي او وی غځي او دا وکړي او ها وکړي. اصلا موږ خو دا بحث نه در رامنځته کړی چې دا تور په موږ باندې د موږ په کمپنۍ باندې لګوي، په موږ باندې لګوي، دا خو د کمپنۍ موضوع در ملوګ رامنځته کړی.
اوس چې بیا سیړنه او بیا شمیرنه پیل کړي، تیر ځل د ستاسي نظرین نو موجود، دا ځل خپل نظرین لګي د پورته کې برخه اخلي.
بالکل، موږ تر اوسه پورې په دې باندې بحث نه کړی، موږ نیوکه په دې معنی نه ده چې موږ پریکون کوو. د کارمندانو د غفلت خبره وکړه چې هلته ډیوایسونه ورکسوي دي اول هغه کارمن چیرته ده، ولې د څارنوالۍ ته د کمیسیون معرفینو کړي، شکایتونو کمیسیون ته او شکایتونو کمیسیون ولې دغه پیدا نه کړي چې دغه غفلت سوی د دومره هغه ورک سوي دي، چیرته ورک سوي دي، او دا کارمن چې غفلت کړي په قانون کې غفلت په خپل باندې جرم ګڼل
کیږي. استناد طلبي خو تاسو کړی
و. بالکل، یعنی
دا مسایل پکې
تقریبا پیغه کې 2000 کارکونکي وو چې د مونږ دغه په ارتباط باندې هم د عدالت او د استناف او د شکایتونو په ارتباط باندې مونږ خبره شکایت ثبت کړي وو چې دغه
یعنی دا شکایتونو ته رسیدنه ونه شو ساسي،
یعنی سازماندی شوی 1 میلیون رای چې په اول کې اعلان شو 2.8 میلیون رای چې اعلان شو 1 میلیون رای څنګه باطل شو، دا سازماندی سوی و د کارمندانو لخوا سوی و، کارمندان ولې څارنوالۍ ته معرفینو سو، ولې هغه په یغه ته هغه جزا ولې ورنکړل شو، او په څنګه دي کې دغه 1 میلیون رای که چیرته د موږ د ټیم په ارتباط باندې مونږ تقلب کړی وو چې وس 1.8 تر علاوه 2.8 لمړنی ارقام چې کمیسون ته رسیدلی وو 1 میلیون رای چې باطل شو، که چیرته د موږ د ټیم په ارتباط موږ د افغانستان خلکو ته باید جواب وای چې ورور مونږ دغه سازماندی سوی پلان شوی تقلب دی 1 میلیون رای جواب باید څوک ورکړي چې کوم ټیم په ګټه باندې سوی، او که چیرته دولت ساز یا کوم بل ټیکټ کړی دا کار او د دوی په ګټه 1 میلیون رای په سازماندی شکل باندې د کارکونکو له خوانه پلان شوی هغه سوی تقلب سوی وي او درغلی سوی د خیانت ته د جرم د 1 میلیون ته د بایومټریک د 300 میلیون ډالر د ملک د خلکو ټیکس پیسې مونږ غته ورکړي، او هم د بایومټریک او د معلوماتي کمپنۍ په وړاندې بیا هم تقلب کوو، درغلی خپل جرم بلل کیږي،
په جزا ورکړي. ډیره زیاته مننه اریا صاحب، دغه د جنجالي رائے چې په وړاندې مل احمدزی صاحب نن پوښتنه وکړه، کدا بیا معتبري وګڼل شي یا مثلا لګ تر لګ لاغو وګڼل شي، باطل اعلان شي، بیا به ستاسو د ټیم غبرګون شي؟
ګورې زمونږ پاند چې دا رائے چې درې وړه کیسونه هم رزل شي، لري هم جورنال لري هم بایومټریک ته، دا په قانون کې نه دغه چیزوک دغه لغوه کی یا غیر باطل اعلان کی، دا معتبر رائے دی، دا د افغانستان د ولس رائے ده چې پښپګم د تل رغل د رائے ورکړل، دوه کمیسیونونه موجود دي، مونږ بایومټریک سیستم لرو، ټکنالوژي شته دي، درملو کو شته دي، دغه معتبر رائے سوق د افغانستان د ولس نشي کولای چې باطل.
ډیر زیات مننه اغلی رسا. اوس ته پروسې د مخکې وړلو لپاره د بنسټ وړاندې سدې چې لک تر لګه انتخاباتي ټیمونو تم د منلو وړ یو د سار بنسټونو ته
هر څومره تصمیم د قانون او طرز عملونو پر اساس وي، نو د ټولو طرفونو انتخاباتي طرفونو د منلو ول دي. مون هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل دغه بیا شمیرنې او تفتیش ترسره کړي، تر څو چې د هغوی تصمیم او د ټاکنې پایله به ان شاء الله د ټولو طرفونو او د خلکو د منلو ول وګرځي.
حق پرسه لګ تر لګ د تقریبا 15 میاشتې تیری کې انتخاباتونه پایلې دلی دی، نور څومره ځان او نور باید څومره انتظار پاتې شي خلک
په دې برخه کې؟ د دواړو کمیسیونونو جدیت پر دې دی چې هر څه ژر ممکن وي دغه ټاکنیز بهیر پای ته ورسیږي. په دې برخه کې تفتیش او بشماري په څو محدودو ورځو کې ان شاء الله چې د ټول افغانستان په سطح باندې پای ته رسیږي او تخنیکی ټیمونه کار کوي. اوس موږ امید دی چې د څار بنسټونو سیاسي آزاد مدني ټولنې ټاکنیز ټکټونو په دې برخه کې حسن د همکاري نیت ولري، روحیه ولري او زموږ سره همکار پاتې سي. یو اندیشنه چې لرو هغه داده چې دغه بشماري او تفتیش په جریان کې د ټاکنیزو ټکټونو په منځ کې دوباره بیا یو غیر سالم رقابت لکه په تیر تفتیش او بشماري کې رامنځته نسي.
رامنځته شو پروسې ته به تاسو دوام ورکوي کنه؟ دار سبب
سره کې هیڅ وجه موږ خو د دواړو نهادونو د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون حکومتونه تطبیقي اساسي قانون حکم کوي چې ونه و ټاکنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیز بهیر د تطبیق لپاره رامنځته کیږي، او بیا د ټاکنو په قانون کې اشاره کیږي چې ونه و ټاکنی باید سرته ورسی. دواړه کمیسیون ناګوزیر دي چې د قوانینو حکم تطبیق کی، موږ زو د قانون تطبیق ته که په دې برخه کې بیا عدالتي رامنځته کیږي په قانون کې ورته پیشبینی سوی و مواسق اسناد ټاکنیزو ټکټونو شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته ورسره شریک کړي، ټاکنیز کمیسیون هم شکایتونو رسیدګي کمیسیون خپل وو فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته استولي، نور دا فیصله نهایی ده کمیسیون یې تطبیقي دغه څخه ورسته موږ نه هینې ته.
یعنی چې څنګه دغه پروسه پای ته رسیدي ورسته پایله وسره سمې لاني؟
بلې، د تقویم پر اساس باندې موږ زو ورسته پاره.
ډیر زیاته مننه. د ورسته پښتنې په توګه احمد زیا صاحب ساسي وړاندې څه د انتخاباتو کمیسیون ته چې لاندې راته وایي،
موږ هیله داده چې د افغانستان خلک هیله لري، توقع لري چې
د ټاکنو درې اصله رڼوالی، عدالت، سراسري توپ، هر هغه څه چې د افغانستان عدالت ته ټول په پام کې پکې ونیول سي، او یوازې او یوازې موږ له بایومټریکي پاکو رایې څخه دفاع کوو او غوښتنه کوو، نور هغې خواته یوه بایومټریکي رایه موږ ته هم د منلو وړ نه ده.
یعنې دا کومې پرېکړې چې اوس شوي دي د دې پرېکړو په اساس چې دا
فیصدي په قانون کې نهشته، نمونهګري په قانون کې نهشته، دغه هیڅ وخت له قانون سره په ټکر کې ده، او فکر نه کوم چې پروسه دې عملي وي.
یعنی دا پروسه تقریبا په ټوله کې تاسو
امکان لري چې اوږدمهاله توپ خپله د قانون نقص تسره.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، تاسو کړه ته لنډ خپله غوښتنه په وایي انتخابات کمیسیون.
زموږ غوښتنه د دوانو کمیسیونونو دا ده چې هغه وخت چې دوی لکه لاس بند و، دغه ټکټونه فشار واچوله او ولایتونو کې دفترونه بند کړل، هغه وخت وس تیر شول. ټول خبره په مرکز کې ده، قانون ډېر روښنايي لري، دوی د قانون پر اساس باندې د بعد خپلې فیصلې وکړي، د هیڅ یو انتخاباتي ټیم تر فشار لاندې را نسی او خپل تصمیم او د ټاکنو پایلې دي د افغانستان ول سره زر تر زر شریک کړي.
ډېره زیاته مننه له ټولو ملمنونو. کور مودان درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ویان د سمیرا رسا، د دولت جوړونکو ټاکنیز ټلې استاذ مصفاریا، او د ثبات او همپالن انتخاباتي ډلې استاذ خاناغا احمد زئی، زموږ د دې ونې د خبرونې ملمنو له ټولو مننه. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو سره تر پای واورید. تر بیا الله پامان.
زما رایا زما حق.
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو.